ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخند اسد او ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نه کې هلي او سلامونه او منای عبدالولی خان پهنتون کې د مشال خان وژنا او داغې نفس راپورته شوی صورت حال د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخند اسد
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کی د عبدالولی خان پوهنتون د زدکون کی مشال خان د وژنې خلاف نن په سوابي کې مظاهره او لاریون شوې دي د پاکستان سپریم کورټ د مشال خان د وژنې نوټس اخیسته د مردان پولیسوي په دغه لړکی 15 نور مشکوک کسان نیولې دي او په شام کې په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 1200 ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل نن د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوی زدکون کی د ثوابی د مشال خان په کلی زیدا کی د هغه په درې ماده مدني ټولنو غړو په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او د مشال خان د وجنې خلاف اشارونه ورکړل په دغه لاریون کې د سړو سره سره خزو هم ګډون وکړ د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن او پرون د مشال خان د کورنۍ سره هم لیدلی او په دغه پیښې خپل خفګان خودلې دي او د هغه په جنہ کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده بلخوا پرون په اسلام آباد او کوټه کې هم د هغه د وجنې خلاف مظاهره شوې دي چې پکې سیاستوالو د مدني ټولنو غړو سره سره د کونکو هم ګډون وکړ په کوټه کې د مظاهره یو تن ابراهیم مهربان وای
یو ور موږ له دارنګ مدغه را پر پوری کې دا چې توهین او دا چې لیبل پر راولګي چې موږ نه دا غزه بیا پروټیست کولای شو نه دا غزه سرغړونه کولای شو هغه د پاک دین پر نامه باندې چې تا دغه کړی لیکن دغه باوجود دا ټول جهان ته معلومه شو یو دا چې ثبوت نه کوي دا چې هغه دی واقعي د توهین رساله دا څنګه قانون دی دا څنګه هغه دی چې ته کې او راولاړه چې بیا لغه باد په 2000 کسانو باندې وسوک وزنی دا اسلام دغه وزنه دا په خپل توهین رساله
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس تمشال خان د وژنې نوټس اخیسته او د خیبر پختونخوا پولیسو مشرتۍ په شپږو دیرشو ګڼټو کې د راپور ورکولو امر کړی دی چیف جسټس میا ساکب نثار پرون په یو بیان کې ویلي چې په رسنو کې خپور شوي راپورونو او د معلوماتو پر اساس یې نوټس اخیسته بلخوا وزیر اعظم میا نواز شریف هم پرون د مشال خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې ذمہوارو کسانو ته به سزا ورکوي بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي د مشال خان د وژنې پلټنو کې پرمختګ شوی دی او پرون 15 نور مشکوک کسان نیول شوي دي د سره د نیول شو کسانو شمیره 1200 ته رسیدلې ده د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشال خان د وژنې پلټنو لپاره جوړ کړل شوی ځانګړی ډلې د ویډیوګانو کتلو او جاج اخیستو وروسته 15 نور کسان نیول شوي دي په خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو مشر میا سعید په حواله ویل شوی دي چې ویډیوګانو کشپک کسان د پوهنتون ملازمین دي چې پکې درې نیول شوي دي او د نورو لټون روان دي د فاټا ګرینډ الاینس ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټې اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي او د روانې میاشتې په 19مه نیټه به یې اوریدنه وي خو بلخوا د آل فاټا سیاسي اتحاد او ځینې د پارلمان غړو وینا ده چې دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره هر قسمه کوشش کوي او قبایلي سیمې به په خیبر پختونخوا کې ورګډوي د چین سرخار بیجنګ کې د روډ شو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون روان شوی شپېته کسیز پلاوی چین ته رسیدلې دي د وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په پیښور کې د تګ وړاندې ویل په دغه پلاوی کې شامل کسان به چینی سرمایه‌کار د خپلو کارونو او منصوبونو خبروي چې دغه بعد سیمې سرمایه‌کاری لپاره یو ګټور ګام وګرځيږي لمومندو بهر اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د نامنیو او د کاروبارونو د نشټوالي لوجې په پیښور او نورو سیمو کې میشتي نو باید حکومت ته په سرشمیرنه کې دوی په مومندو کې حساب کړي د بایزو کام یو تن نادر منان وایي
کوم ډاټا دی اخلي په سټل کې چې هغه کې مستقل پدا د محمد جان سید خلکو سره دغه ډاټا دی جان سید کې شمار کې جان سید لري ورکی یا دغه ډاټا کې کینسل کیږي یا کومه ډاټا دی خسته ده چې موږ په جان سید کې دا کوم خل شي دا جان سید تلل شي ول ته خپل مردم شماري وکي کو دغه ونه کړل نو موږ دا ویل چې دغه مردم شماري موږ نه منو
د نوړاندې حکومت ویلی وو چې په نورو سیمو کې میشت خلک به د شناختی کارډونو په بنیاد په خپلو سیمو کې شمارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لا هم د داعش چنګالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د لوی دسترېز مرستیال مراد علي مراد نن په کابل کې میډیا ته وویل ممکن داعش په سیمه کې نور پټنځایونه هم ولري او که معلوم شي نو حملې به پرې وشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په ترکی کې خلک په ټول پښتنه یا ریفرندم کې رای اچوي چې لمخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راوستلی شي. دې بدلون سره به په دغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان به تر نورو لسو کالو پورې په واک کې پاتې شي. د ترکی سرکاري میډیا وایي د ریفرندم د پیلېدو لږ ساعت وروسته په دیار باکر صوبه کې د یو پولنګ سټېشن بهر په یوه نښته کې دوه کسان ووژل شول. ترکی میډیا لیکي دغه کسان په سیاسي خبرو وران شول چې پکې یو تن ژوبل شوی هم دی. پرون د شام په حلب ښار کې په یو موټر بمی چاودنه کې د وژل شوو شمیره 112 ته رسیدلې ده. دغه حمله د هغو بسونو سره نږدې شوې چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو نه خلک پر امنه ځایونه توړل. پرون د شام سرکاري میډیا خبر ورکړ چې په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي خو وروسته بیا د برطانیې میشت شام د بشري حقونو د سار ډلې د وژل شوو شمیره 23 ښودلې وه چې اوس داسې راپورونه دي د وژل شوو کسانو شمیره 112 زیاتېدای شي. په دغو بسونو کې په زرګونو شیعهګان راوړل کېدل چې د بشر الاسد ملاتړي وو. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بلوچستان کې د مشال خان د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. اسلامي سکالر ډاکټر قبلا یاز وایي چې په خپل سر د اسلام تحریر کول د اسلام خلاف کار دی.
بغیر د تحقیق نه داسې اقدام کول دا هیڅ ته اجازت نشته او شریعت چرته هم دا اجازت نه ورکوي چې ته پخپل متوی هم شې، گواه هم شې، منصف هم شې او بیا د سزا د اطلاق هغه جلا دی کار هم ته په لاس والے.
د مومندو قبایلی سیمې ولس وایي چې په سرشمیرنه کې دی د دوی نمونه هم ثبت کړل شي.
موږ دا مطالبه داخلي کړې وه چې دا کومه ډاټا دوی اخلي په سټل کې چې هغې کې مستقل پته د مومند جان سید خلکو شته دی دغه ډاټا دوی جان سید کې شمار.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. نن سهار د مشال خان د وجنې نه پس د مدني ټولنې فعالان او یو شمیر رایي ولس د مشال خان په کلی زیده کې راغون شوی ول او د کلی په لارو کوڅو کې لاریون وکړه او شوارونه وهل چې مشال خان بې ګناه ده. په دې اړه باندې زمونږ همکار زلان یوسفزی زمونږ همکار منور شاته دا تفصیل ورکړي.
نن د مشال خان د غم درېم ورځ وه او څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتنو په غمونو کې په درېم ورځ باندې ډېر خلک فاتحې له دعا له ورځي چونکه دا غم اخیری ورځ وی. نن د مشال خان په هم کې اوم د تیرو دوه ورځو په نسبت باندې خلک ډیر زیات وو، غنا زیات وو، مقامی خلک او نور میلمانه د بهر نه اوم چې کوم نه نو د مشال خان دعا ته او فاتحه تراتل. لاشنیوی ته د پیښور نه د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود راغلی وو او هغه سره د پښتونخوا ولسی تحریک غړي وو. تر 150 کسانو پورې کسانو په دغه لاشنیو کې موجود وو او دغه ټیم باندې په حجره کې موجود چې کوم ناست کسانو دا یو مشوره وشوه چې ولې نه د حجره دا ناست کسان بهر ووځي د زیبې کلی په دې بازار کې او په دې کوڅو کې د مشال خان په حق کې یو لاریون وکړي. په حجره کې ناست کسان چې هغه بهر راووت بازار ته او بیا د بازار نه ورسره د کلی خلک ملګري شو. په دغه خلکو کې تر لس شاوخوا لس زنانه هم داسې موجوده وي چې په دغه لاریون کې برخه واغسته. د زیری کلی په بازار کې د زیری کلی د بازار کافی اوږد بازار دی بیا په کوشو کې تقریبا شاوخوا 3 کیلومیټر دغه فاصله جوړیږي دغه کې لاریونو کړو او اندازه د 500 د پاسه خلکو چې کوم نه په دغه لاریون کې برخه واغسته او د کلی په بازار او کوشو کې ناری وهلې چې مظلوم دی مظلوم دی مشال خان مظلوم دی بے گناہ دے او مشال خان بے گناہ دے او دغه خلکو غوښتنه کوله له حکومت له عدالتونو او له پولیسو چې د مشال خان کورنۍ د غیر انصاف ورکړي شي او چې کوم خلک د مشال خان په قتل کې ککړ دي هغه ته د برابر سزا ورکړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږي. ورته بلوچستان ته په بلوچستان کې هم د مدني ټولنې فعالان راغون شوي ول او د مشال خان د وجنې پر ضد مظاهره کوله او حکومت نه غوښتنه کوله چې د مشال خان قاتلین دي زر تر زره گرفتار کړل شي. ایوب ترین په نور تفصیل راکړي.
د سیول سوسایټي تر اهتمام لاندې تیره ورځ د کوټه پرس کلب او مختیو احتجاجي مظاهره وسوه. په دې مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو تعلیم یافته میرمنو او ځوانانو ګډون درلود. مظاهره چانو د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکو مشال خان د وژنې په ضد صدا شعارونه ورکول. پر دې محل وینا کوونکو وویل چې د مشال خان قتل د ټولو انسانیت قتل دی. نو راځي چې غوښو وزد کوونکی سناولا کاکر ته
او چې پدې کې درشته او انوال دی هغه دی باید سزا ته ورسیږي. او دویمه خبره ده دا کم دغه چې دی د ما په وطن کې روان دی د تیر څلوي شکالو سره دا دغه یو تسلسل دی. نن په ما کې شعور وزل کیږي د شعور خوندان وزل کیږي نن په ما کې سټوډنټس مسلین وزل کیږي هر ارد هغه درای خوان چې هغه خپل کمی شعور لري هغه خپل سیاسی شعور لري هغه د خپل وطن په جغرافیا خبر دي هغه خپل د جغرافیا څخه دفاع کوي هغه خپل د وسایلو دفاع کوي نن هغه په یو یا په بل نامه باندې د خکې
په دې ترس کې میرمن سنا دورانی زیاتوي
د پوره معاشره قتل دی د یو انسان قتل نه دی په کوم طریقه دا غسر سوې دی هغه ډیر ناجایز دا انصاف نه دی اور دا مطلب دی چې زموږ حکومت ناکام دی.
خو ابراهیم مهربان خپل نظر سره داسې راته څرګند کړی.
مسله دا ده چې موږ یو بمړ کی چې بیا هم پړ کی یو ور موږ دا مدغه را پر پوری کی دا توهین نو دا یو لیبل پر اول کی چې موږ نه دا غزه بیا پروټیست کولای شو نه دا غزه سرغړونه کولای شو هغه د پاک دین پر نامه باندې چې تا دغه کړ دي. لیکن دغه باوجود دا ټول جهان ته معلومه شو یو دا سی ثبوت نه کوي دا چې هغه دی واقعي د توهین رسال او بیا کوي هم چې غواته به یوار د عدالت لبیای چې دای په خپل ومني بیا به هم لغه باوجود به تدری ورز ته چانس ورکه ته به درې ورز ودا ته مولات ورکه چې دای بیا کې دی توبه وکاش. لیکن دلته دا یو شای نه وسو دا څنګه قانون دی دا څنګه هغه دی چې ته کوي او را ولړه چې بیا لغه باد په 2000 کسانو باندې وسوک وزنی دا اسلام دغه وزنه دا په خپل توهین رسالت
خپل ګران ولاد خان وای چې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی.
د مشال قتل د یو انسان قتل نه دی بلکې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی د یو تور سوچ د یو رڼا راوړلو سوچ خلاف جدوجات دی. موږ د رڼا راوړلو ټولو ملګرو ته دا پیغام ورکو چې تاسو راپورته سي د مشال قتل یو د انسان قتل نه دی یو د اقبال اعلی د زوی قتل نه دی بلکې د ټولو ځوانانو او د نوی سوچ د فکر قتل دی. پولیټیکل پارټي ته پکار دی چې په آئین کې امندمنټ راولي او خاص کر د بلسپیمی لا کې امندمنټ راولي.
د مزرې بر خوال غشتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاس په سزا وګمارل شي او داسې قوانین جوړ شي چې پر راتلونکو څوک د نورو مشالانو د وژنې هڅه ونه کړي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د خبرونه په دې برخه کې ورغو اسلام آباد ته هم د مشال خان د وجنې پاړه باندې نه یوازې مدني فعالان او سیاسي ګوندونه راپارېدلي بلکې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار هم د مشال خان د وجنې از خود نوټس اغسته. په دې اړه باندې تفصیل د احمد الله نورو.
د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د عبدالولي خان یونیورسيټي زده کوونکي مشال خان د وژنې از خود نوټس په اخستو سره د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نه په شپږ دیر ساعتو کې راپور غوښته دی چې دا پیښه څنګه اول رامیسته شوه. میا ثاقب نثار د خالی پورس په یو بیان کې ویلي چې په رسنو کې د خبرو شو راپورونو پر اساس دا ګام پورته کړی دی. د ذکر ته چې د تیر زیارت پورس د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې بلوګرو زده کوونکو د صحافت د څنګ یو طالب علم مشال خان د اسلام سپکاوی په تور کې وجلو. د پیښې وروسته انتظامیه یونیورسيټي د نامعلوم وخت لپاره بند کړی ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان په وجنه د افسوس څرګندونه په کولو سره ویلي چې د نوموړي په وجنه کې ککړ کسان دی په دې خبره پوه شي چې ریاست قانون په خپل لاسو کې اخستونکي په هیڅ ډول زغملی نه شي. د خالی پورز د وزیر اعظم له دفتره جاری شوي بیان کې ویلي شوي چې پولیسو ته هدایات جاری کړی شوي دي چې په پیښه کې ککړ کسان دی زر تر زره ونیولی شي او اولس دې د قانون د حکمرانۍ لپاره د یووالي مظاهره وکړي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکي کامران عارف وایي چې حکمرانان دې صرف دا قسمه پیښو د غندلو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي چې مخنیوی یې وشي.
د حکومت ذمہداري ده چې کم وخت کې داسې جرم وشي چې هر څوره سنګین جرم وي چې د هغې تفتیش وشي چې څوک د هغې شاته دي چې هغې د ونیولی شي او په هغې مقدمه وچلولی شي، او تر څو پورې چې حکومت خپله دا ذمہداري نه پوره کوي نو تر هغې پورې به دا واقعات کېږي. زیاته مهمه خبره دا ده کم مجرمان دي د هغې باقاعده قانون مطابق د هغې تفتیش وشي، بیا د قانون مطابق په مقدمه وچلي، دا د دې حل.
هم تیره ورځ په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټه کې د طالب علمانو تنظیمونو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو او مدني فعالانو مظاهرې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د مشال خان وژونکي دې زر تر زره ونیول شي او ریاست هم باید دا رنګ پېښو د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې ویلي دي چې د مشال خان وجنې په تور 15 نور کسان نیول شوي دي چې دې سره د نیول شوو کسانو شمېر 14 ته رسیدلی ده. د دې نه وړاندې د مشال خان په وجنه کې ککړ 8 مشکوک کسان عدالت په جوډیشل ریمانډ پولیس ته حواله کړي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
مردان عبدالولی خان پوهنتون کې زده کوونکي مشال د وجنې پلټنو کې پرمختګ شوی چې د سرکاري شمیرې تر مخه 15 نور کسان پکې نیول شوي دي چې ورسره د نیول شوي کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي څانګې لخوا جاری شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي چې مشال خان د وجنې پلټنو لپاره جوړ کړی شوی خصوصي ټیمونو د ویډیوګانو کتلو او جج اخیستلو وروسته د نورو څو ملزمانو پیژنګلو کړی چې پکې 15 نیولي هم دي. خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو د ضلعي مشر ډاکټر سید دخلی ویلی شوی چې دغه ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین هم شامل دي چې پکې درې نیول شوی او نورو لټون روان دي. د پولیسو مشر زیاته کړه چې د ملازمینو په دغه پیښه کې د ککړتیا له وجې پلټنو نوې اړخ اخیستی دی او اوس په نورو اړخونو باندې هم دوی پلټنې وکړي. بلخوا وړاندې نه نیول شوي 8 کسان پرون د ترهګرۍ ضد عدالت ته په ټینګ امنیت کې وړاندې کړی شو چې عدالت دوی د 14 ورځو په ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړي. بلخوا د مردان د پولیسو مشر دا هم وایي چې د مشال خان پوسټ مارټم رپورټ یا پس د مرګ طبي رپورټ دوی ته ورکړی شوی دی چې پکې د وژنې وجه ډزې ښودلې شوې دي. د مشال خان د وژنې پلټنو لپاره د سی ٹی ڈی یا ترهګرۍ ضد محکمې مرسته هم د مردان پولیسو ته ترلاسه دي. نوموړی زیاتوي چې ډېر زر به په دغه کیس کې نور پرمختګ هم وکړی شي. بلخوا عبدالولی خان پوهنتون مردان دننه او ګیر چاپیره امنیتی اهلکاران په ځای شوي دي چې پوهنتون دننه هم پلټنې روانې دي او د شکمنو کسانو د نیول لپاره عملیات هم روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال لري ته وګي. اوریدونکو، د مذهبي چارو په ډاکټر قبله یاد وایي چې د هیواد لوی لوی علما او د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه غندلې ویلي دي چې د اسلام او شریعت هیڅ شاته د دې ډول کړنو اجازه نه ورکوي. نو موړي مشال لري سره په مرکه کې ویل ریاست ته پکار دي چې په دې معاملې کې له جرأت نه کار واخلي. د مونږ همکار ګلیاز نو موړي سره خبرې کړي. نو ښاغلی قبله یاد سه وایي
بغیر دې تحقیق نه داسې اقدام کول دا هیچا ته اجازت نشته او شریعت چرته هم دا اجازت نه ورکوي چې ته پخپله مدعی هم شې، گواه هم شې، منصف هم شې او بیا دې سزا دې اطلاق هغه جلاده کار هم ته په لاس والے. د دې خبرو اجازت بالکل نشته. او جید علما چې دي لکه مولانا تقی عثمانی صاحب چې مفتی اعظم دې پاکستان بیا غر په دې باره کې فتوا موجوده ده وہ ورځو کې دنه دنه زمونږ چې پټی باندې دی علماء پتلی ګورو یو ډېر جید مفتی د کراچی مفتی نعیم سے هغه ډېر کلم کلا عل اعلان دا وی چې دا کار چې کوم دی دا شریعت کې تقاضا سره هم هم نه دی او د شریعت خلاف ورزی دا.
ډاکټر قبلایا صاحب، کومنګ ګورو په پاکستان په ټولنه کې او به په خاصه توګه په تعلیمي ادارو کې ولې د زغم او د برداشت دغه په ختمېدو د ماده
نو دغه وجوهات ډېر زیات دي. خارجي وجوهات هم دي، اندرونی وجوهات هم دي. خو زما خپل یو خیال دی چې د دې طرف څخه چا پاملرنه نشته. هغه دا دی چې نن سبا کوم نظام په تعلیمي ادارو کې نافذ شوی دی، دا دې ته چې چار ساله بی اے وایي، څلور کلیز بی اے، بی ایس، بی ایس، دا داسې یو نظام دی چې په دې کې ادب، لٹریچر، معاشرتی علوم دا بالکل رو رو د تعلیمی ادارو نه وځي لګیا دي. او د تعلیمی ادارو چې کوم نظام دی د هغوی تعلق صرف د پیسو سره جوړېږي لګیا دی. نو چې کله په هغه کې انسانیت ختم شي، همدردی ختم شي، جذبه ختم شي او په داسې سونه د نصاب حسابي مخکره خبره ده چې همداسې صورت به جوړېږي لکه کوم بدبختانه چې په عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان کې جوړ شو. او زه خو یېرېږم حقیقت دا دی، دا واقعیت به په دې نه هم زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، یو آخري پوښتنه دا ده چې په دې هر څه کې د ریاست څه رول جوړېږي، چې ریاست باید د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره څه تګلاره جوړه کړي؟
بالکل، ریاست ته پکار ده چې د جرأت مظاهراو کی او اوسه پوری ریاست کی کوم دے آدے بھام خکار دے او دیو دباو خکار دے جی پرسو پوری دے دباو دے بھام نہ باہر نہیں ہوتے او زو خوشبی نہیں مر رہا.
دا مشال ریڈیو
دا گل دا ورځی
اونیس پروگرامونا
ستونزے او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
مشالونا
پا دوانی ما بجو
دا سولے پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندرے جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا تمین اٹھا دا پاسا سلو رو بجو
تس مشال ریڈیو تو گوگی د قبایلی سیمو پاړه یو موضوع تاسو په امره ګرځوم. د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي کمیټه اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او د رواني میاشتې په 19 نیټه به یې اوریدنه وي. په کومه چې د آل فاټا سیاسي اتحاد او ځینې د پارلمان د غړو وینا ده چې دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره هر قسمه کوشش کوي او قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي. له اسلام آباد د سراج زهیر دا راپورټ.
نن د اتوار یا دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی مشرانو د یوې جرګې فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان وویل چې دوی د وروستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتي کمیټې سفارشات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي وو، ځکه چې دغه کمیټې غیر آئینی او غیر قانوني ده. د نوموړي په وینا چې یوازې د پاکستان صدر ته دا وخت ترلاسه دی چې فاټا اصلاحات وکړي او یا کمیټې جوړ کړي، نو دا اوسنۍ کمیټې وزیر اعظم جوړ کړی دا حکومت چې دویته اعتراض دی.
19 تاریخ باندې با په سپریم کورټ کې زمونږه وکیل صاحب پیشی کوي. وکیل طرف نه هدایت داري چې فلال وخت کې با زما غي نو ما یقین دی چې اوس خبره خروانه ده. او 19 تاریخ ان شاء الله تاریخ اعلان شوی دی او دا اصلاحاتي کمیټه نبا ته پوښ کیږي بیا رسو.
مشال دی چې په دې حق له د الفا د سیاسي اتحاد د مشر نثار مومن نو پختل نو هغه وی چې دا مسله په سپریم کورٹ کې نه هواریږي او دا وخت دا مسله په پارلیمان کې پرته ده. خو که حکومت دا اصلاحات منظور نه کړل نو پر ضد به یې دوی احتجاج کوي.
منګل عمل داده ورورا چې کو حکومت را روان میش د بجټ نه مخکې زمنګا دا مسوده اسمبلی ته چې دا کومه کمیټه کې بنټ پاس کړی دا او هغه اسمبلی ته د توشیح لپاره را نه لاو حالت په عمل نه شو او صدر امضا نکی نو منګ با بیا چې دی نو د ای پی سی هم پروګرام لرو چې بیا یو پی سی راو غواړو په دې باندې دا ټول منځ بیا زمونږ په هغه باندې پرتیری کو حکومت دا ونه کو نس دال ته چیدنو یو غټه مظاهره انتظام ولرو خدا به مونږ مشاورت سره کو.
مشال ریډیو چې په دې معاملې باندې د قانوني چارو تزیه کار وکیل شاهبودین نو پختل نو د هغه ویناوه
خبره دادا چې کدا دوی په دغه بنیاد استعمالی چې د دې خبره اوس تعلق په دا وخت کې صرف فاټا سره نه ده بلکې د مرکزی حکومت د صدر د اختیاراتو د وزیر اعظم د اختیاراتو او د هغه تشریح کول غواړي نو مونږ په دغه وجه باندې د سماعت کو. نو کدا اصول خپلې دغه سي کیسونه خو تاسو سره پخوا هم ډیر راغلي دي چې په هغه کې د مرکزی حکومت باندې ادارو زیاته کړی دی نو دا غیر اختیار سمات تاسو ولې نه خستو. نو زما په خیال کا هغه ټیکنیکل انداز کې وتاو کتل شي دا عین په مطابق نو بیا خو د اسرائیل اختیار سمات نشته.
تروان کال د مارچ په 2 منیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې فټا اصلاحات منزور کړی شو چې پکې ویلې شوې چې حکومت په قبایلی سیمه په 15 کالو کې په کامی بهیر کې شامل وي او کال 2000 اتلسم په عام ټول ټاکنو کې بد صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلو استازي هم ټاکل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کاته را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه، ته بابا یان څخه خواره زایا خو دې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له مومندو بې کور ولس خلک وایي چې په سیمه کې د نامنو او د کاروبارونو د نشټوالي له وجې په پیښور او نورو سیمو کې میشتي، نو باید حکومت پر روانه سرشمیرنه کې دوی په مومندو کې استوګن په حیثیت شامل کړي. د مومندو یو شمیر مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل کچري حکومت دا کار ونه کړو نو دوی ته به سرشمیرنه قبول نه وي. نور تفصیل د شانواز ترګری په دې راپور کې.
دا بایزو د قام سره تړاو لرونکو نادر منان کو داخل وای چې د هغوی شماره په پیښور کې شوی، خو هغوی ورته ویلی چې د هغوی په شمول د ټولو بیکور محمود د شمار دی د محمود قبایلی سیمه سره وشي.
موږ دا مطالبه لا غوړي کړو چې دا کوم ډاټا د یو خلی په سټل کې چې هغه کې مستقل پدا د محمد جان سید خلک شتلی، دا ډاټا دی د جان سید کې شمار کې جان سید لري ورکی، یا دا ډاټا کې کینسل کیږي کومه ډاټا د یو خسته ده چې موږ په جان سید کې دا کوم خلک شې د جان سید تلل شي ولته خپل مردم شماري وکي.
وړاندې حکومت ویلی چې قانوني آی ڈی پیز یا ٹی ڈی پیز په هر سیمه کې وي، خو د شناختی کارت په بنیاد به خپلو سیمو سره شمیرل کېږي. خو د محمد ایجنسۍ د بایزو خوایزو او ساپو په سلګونو کورنۍ داسې دي چې د حکومت په وینا بې کوره نه دي، خو له خرابو حالاتو او د روزګارونو د نشوالي له وجې په خیبر پختونخوا او نورو سوبو کې ژوند کوي. ګلشاه صاحب د لکاړو اوسیدونکو دی وایي چې که دغه ولس د محمدو سره شمیر نه شو، نو ممکنه ده چې د محمدو د ولس شمیر د پخوانۍ مردم شماره نه هم کم شي.
منګه خوشاله دي چې څکارې زمونږ کوم مردم شماري وشي، نو زمونږ په ایجنسی کې دوا یا درې ایمینګان جوړ شي، دغه شانت سنټران او دغه شانت نور حکومتي منبرانو، خو هغه چې منګه دی اندازې ته وګورو چې دا کم خلک زمونږ کوز دی او دا غي شمیر زمونږ ته نه حسابيږي، نو منګه دا یقین لرو چې دا کم یو ایمینې دي زمونږ چې دا راست د بل چا سره نیم نشي، ځکه چې غزمن کم تعداد دی هغه خطور کوز پروت دی.
د باجوړ ایجنسی نه هم دوه چارمن او د مامند یو شمیر ولس بهرنو سیمو کې اوسيږي. د باجوړ ایجنسی نه په خوانه پارلماني غړي اخوندزاده چټان وایي چې په کار ده چې حکومت دغه ولس په قبایلي سیمو کې وشمیري.
زمونږ په اړه د حکومت نه دغه مطالبه وکړه چې تاسو د مردم شماري کوئ، نو په دې باندې چې د قومونو کوم تحفظات دي دا ټول خلک کینوي، د دې تحفظات لري چې انا بلا غیر متنازعه مردم شماري وشي.
نثار مومند عوامي نېشنل ګوند محمد جنسي مشر دی او وایي چې د سرشمیرنې لپاره باید اول ماحول سازگار شوی وي او وروسته یې سرشمیرنه شروع کړي وي.
د خپلې جنسي شناختی کارت اٹومیٹکلی هغه طرف ته مون لکی، نو د پاتا سره یو ډیر لوی گیم دی، ځکه چې پاتا زه تر سیدل نه دا او شماره د پاسه دا نو دی مطلب دا چې دا فائدہ خو پنجاب تور کې جمع ټول پښتانه خو په پنجاب کې پراته دي.
د محمد او باجوړ به کور ولس د مردم شماره په اولنې برخه کې پیښور او نور سیمو کې رجستر شوی او د نادر منان کو داخل پوینه چې هغه په تمه دي چې ګینه د هغه ډیټا یا معلومات په د محمد ایجنسی د سرشمیرنې دفتر سره شریک شي، خو د حکومت لخوا لا هم نه دا واضح شوی چې ګینه د ولس په چیر تشمیرل کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې په خبر کې پینې می بجې کیدون کې دی د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زو.
نن د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوی زده کوونکي د ثوابۍ د مشال خان په کری زیاده کې د مدني ټولنو غړو په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو په اولادون کې برخه واخیسته او د مشال خان د وجنې خلاف یې شعارونه ورکړل. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن او پرون د مشال خان د کورنۍ سره هم لیدلي او په دغه پیښه خپل خفګان ښودلی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د مشال خان د وجنې نوټس اخیسته او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ته په شپږ دیرشو ګنټو کې د راپور ورکولو امر کړی دی. بلخوا د صوبې حکومت وایي د مشال خان د وجنې په لټونو کې پرمختګ شوی او پرون یې پنځه نور مشکوک کسان نیولي دي. د مردان پولیس وایي د مشال خان د وجنې په ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین دي چې پکې درې نیول شوي او د نورو لټون روان دي. د چین اثر خار بیجنګ کې د روډ شو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون روان شوې شپېته کسیز پلاوی چین ته رسیدلې دي. لمومن د بهر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نامنیو او د کاروبارونو د نشتوالي له وجې په پیښور او نورو سیمو کې میشتي نو باید حکومت ته په سرشمېرنه کې دوی په مومن کې حساب کړي. د فاټا ګرینډ الاینس ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټې اصلاحات یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي او د روانې میاشتې په نولس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې لا هم د داعش جنګیالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. پرون د شام په حلب ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېره 112 ته رسېدلې ده. دغه ځانمرګي برید هغو بسونو ته نږدې شوی چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو نه یې خلک پر امنه ځایونو ته وړل او نن په ترکیه کې خلک په ریفرنډم کې رائے اچوي چې لمخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راولي او دې بدلون سره به په دغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونو لنډیز درته زموږ همکار فرخند اسد وړاندې کولو او اوس د پاکستان خبرو شو د زنور رسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداري کلی کې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد روان رد الفساد اپریشن کې د جنوبی پنجاب په ضلع ډیر غازی خان کې د وسلوالو لس سہولت کاران اجلې شوی او په دغه موقع و مشکوک کسان نیولې شوی هم دي چې تعلق یې د تحریک طالبان پاکستان سره خودل کیږي. د اداري په وینا د دې کاروایانو نه داسې ښکاری چې د وسلوالو شبکې په لاهور کراچي فاټا او په افغانستان کې موجود دي چې وخت په وخت پلي کاروایانې کوي. نو په داسې صورتحال کے بعد ددوی دا خاتمے لپارا یو کوٹل منصوبہ بندی جوڑول پکار وی. نو اس چی رد الفساد اپریشن روان دے بائچ چی دادا ہاگا چا پرزید جاری وسا دلے شی چی تر ہگر تا سہولتونا اور کوئی ادھر یہ اڑان دلی کی دا تر ہگری او سخت درزی دا خاتمے لپارا یوازی اپریشن ضروری نہ دے. ددے سرسر بد اسکولونو کالجونو او یونیورسٹو کی دو نصاب پا بدلون باندے ہم غور پکار وی. نو بائچ چی وفاقی او صوبائی حکومتوں سرکینی او پا مشترک توگا پا پورا ملکی د یو شان نصاب جوړولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورس پڼ خپل اداري کلی کې د پاکستان د سینټ چیرمین میار زاربانی د حکومت د رویې پر ضد احتجاجن کار بند کړي او له سینټ نه د استعفا ورکولو هم ویلي. د کوم وروستو چې د خزاني وفاقي وزیر د چیرمین میار زاربانی د بخلا کولو کوشش وکړو خو ناکامه شو. اداري وړاندې لیک چې د سینټ د چیرمین په دې عمل باندې به د وفاق وزیران ښه خبر وي چې د دې پرشا سپټ عمل دی چې چیرمین دا ګام پورته کړو. خو موږ دومره ویلی شو چې د نوموړي په وینا چې وزیران سینټ ته ناراضي او د تپوسونو جوابونه هم په سم ډول نه ورکوي چې د دوی غیر سنجیدګي ښایي او دا رویه د جمهوریت پر ضد ده. اداري اخري کلی کې اوس چې وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورس په خپل د سینټ په غونډه کې د ګډون فیصله کړي نو ضروری ده چې وزیران هم پارلیمان ته په سنجیدګۍ سره وګوري او خپله حاضري ضروری کړي چې دارنګ جمهوریت او د ملک ته ګټه ورسي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې دی وایر خبری اجانس په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وروستۍ وجنې تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د امریکا غږ رادیو ویبپاڼه په یوه لیکنه کې وایي په افغانستان او شام کې د روس پالیسۍ د امریکا سره په ټکر کې دي. د دواړو مقالو لنډیز اسرار علم مومند وړاندې کوي.
دی وایر خبری اجانس په خپل راپور کې د پښتون راپورته کړی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان چې پر ضد یې د مذهب د سپکاوي هیڅ قسمه ثبوتونه نه وو څرنګه په بې دردۍ سره وژل شو. خو لیکنه وایي چې دا لومړی ځل نه دی ځکه چې له دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمېر کسان په دغه ډول وژل شوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په عین کې د احمدیانو کافر ګرځولو او بیا له هغې وروسته د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د سخت دریځه پالیسیو له کبله په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وجنې زیاتې شوې. په لیکنه کې راغلي که پرسکا پر یو کس د مذهب د سپکاوي تورونه وي نو د هغه پر ضد باید په عدالت کې مقدمه وچلول شي نه چې عام ولس هغه ته سزا ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې پاکستان کې د ناموسي رسالت قانون له مخې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې. همداراز لیکنه وایي د قانون له مخې هغه کس ته به هم سزا ورکول کیږي چې پر یو تن یې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګولي وي. خو د لیکنې له مخې د قانون دغه برخه ډېره کمه عملي کیږي. بلخو د امریکا غږ راډیو په خپل ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې چې سر لیکي دی په شام او افغانستان کې د روس پالیسۍ د امریکا له هغې سره په ټکر کې دي. په لیکنه کې راغلي چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان امنیت او د سولې بهیر په اړه د روس په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، چین، ایران او هندوستان په ګډون یوولس هیوادونو برخه واخیسته. روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. جرمني خبری اجانس ډی پی ای د روس د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل یې ولټول شي. دغه غونډې ته امریکا هم بلل شوې وه خو برخه یې پکې وانخیسته. د امریکا غږ راډیو ویبپاڼه وایي د امریکا دریځ دا و چې له وړاندې ورته د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه ویل شوي او نه هم د غونډې اهداف واضح وو. بلخوا روس د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته هم دوام ورکړی. کارپوهان وایي چې په افغانستان او شام کې د داعش له منځه وړلو لپاره د ماسکو او واشنګټن ترمنځ همکارۍ ته لوی اړتیا ده او د دې لپاره باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي.
تاسو مشال لري ته غوږی او تاسو پام یو نړیواله موضوع تر اگر روم د ترکی ولس نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه پټول پښتنه کې رائے ورکوي. د نننیو رایو نتیجه په ترکی کې ځواکمن ریاستي نظام رامنځته او ولسمشر طیب اردوغان ته به نور پراخ صلاحیتونه ورکړي. یو شمیر کارپوهان وایي که دا ټول پښتنه بریالی شي نو د ترکی نظام به د یو سړي په لاس کې متمرکز سیستم وي. په دې اړه احمد تکل د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې دا راپور وړاندې کوي.
د ترکیه په نننۍ ټول پښتنه کې رای ورکوونکي اتلسو پښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وایي او د رایو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي. په دې ټول پښتنه کې نږدې 55 میلیون وګړي چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي د رای ورکولو په څه باندې 1,60,000 مرکزونو کې رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی د سهار په 2 بجو پیل شو او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. په بهر کې ډیره ترکانو خپلې رای مخکې ورکړي. د دې ریفرندوم د نتیجو په اړه مقدماتي نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې شوې ښایي چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تایید د رایو توپیر ښایي ډیر کم وي خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تایید پلوي وکړي. که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرحه تایید شي نو دا به په 1993 کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو پر وروسته موده کې د ترکیې په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي. د دې بدلونونو له مخې د ترکیې پارلمان نور هم کمزوری کیږي. د صدر اعظم څوکۍ له منځه ځي. د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو لسو کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي. یو شمیر څارونکي د ترکیې په نظام کې احتمالي بدلون ته پر واک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول په سترګه ګوري. د اروپا د کارنګي تحقیقاتي ټولنې کارپو مارک پیرینی چې پخوا په ترکیه کې د اروپایي ټولنې سفیر پاتې شوی په همدې نظر دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل
که د ترکیې ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون پر راوستلو بریالی سي، نو داسې نظام به رامنځته سي چې په لویدیځه نړۍ کې به انډول ونه لري. له دې سره به واک د یوه شخص په لاس کې متمرکز سي او داسې یو پیاوړی ریاستي سیستم به رامنځته سي چې د کنټرول او توازن لپاره به یې بل څوک نه وي. دا به رښتیا هم د یوه سړي واکمني وي او واضحا له اروپایي معیارونو سره به په ټکر کې وي.
له دې مخکې اروپایي شورا هم له ټول پوښتنې وروسته په ترکیه کې د درې ګونو قواوو د تفکیک د یقیني کولو او په تیره د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. همداراز د بشري حقونو په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر هم د اپریل په 12مه نیټه په یو بیان کې د ترکیې د کمزورې قضا د صلاحیتونو پر کمیدو اندېښنه څرګنده کړې وه. خو اردوغان او ګوند یې ای کی پی استدلال کوي چې د کورد بیلتونپالو روان وسلوال پاڅون د تیر کال د جولای میاشتې پوځي کودتا په هیواد کې پرله پسې تروریستي حملې او د سوریې له جګړې ترکیې ته د څه باندې 2 میلیونه کډوالو تیښتې د یو پیاوړي جمهوري ریاست اړتیا رامنځته کړې ده. اردوغان وایي چې د یو پیاوړي ریاستي نظام رامنځته کېدل به له دې ستونزو د راوتلو لپاره د پرېکړو په وړاندې خنډونه کم کړي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم د ترکیې په دې موضوع کې پاتې کیږو. پر راپور کې مو اوریدل چې په ترکیه کې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه روانه ده او تمه ده چې د دې ټول پښتنې د بریا په صورت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات او د واکمنۍ موده اوږده شي. احمد تکل په فرانس کې لمیشته کارپو ډاکټر اکبر وردک سره په مرکه کې دا موضوع څېړلې ده. خغلی وردک د مرکه په پیل کې وایي چې اردوغان په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب لپاره له ناکامو هڅو وروسته اوس د یو نوي نظام جوړول غواړي. په دې اړه راځي چې وورو احمد تکل دا مرکه د اکبر وردک سره کړي.
خبره خو باید د دې شروع شي چې د اروپا د اتحاد جوړېدل چې په وخت کې مشترک بازار ورته ویل کېدل، نو نیولې تر اوسه پورې ترکیه څو ځله هڅې وکړې چې اروپایي ټولنې ته شامل شي. مګر اروپایي ټولنه، تاسو وګورئ، پخواني شرقي اروپا هېوادونه تقریبا ټول د بازار ته ورننوتل، مګر یوازې البانیا چې یو اسلامي هېواد دی د ټولنې ته نه شي ورننوتی. نو زه فکر کوم چې اردوغان اوس دې نتیجې ته رسېدلی دی چې دا کار ممکن نه دی، او غواړي چې ترکیه دپاره یو نوی رژیم، یو نوی دولتي دستګاه جوړه کړي چې یو بله لاره د ترکیه د انکشاف دپاره انتخاب کړي.
فکر کوئ چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مسله یوازینۍ مسله ده چې دا ټول پوښتنه د غل لپاره شوې، او که هغه ځینې نظریات هم په دې کې رول لري چې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان غواړي د خپل صلاحیت حوزه لویه کړي او اوږده یې کړي؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د اردوغان د دې ټول پوښتنې نه بېدی هدف دا وي چې د خپل اقتدار ساحه حرکت کړي. مګر زه فکر کوم چې د دې اقتدار د ساحې د هرتولو هدف ممکن دا وي چې د ترکیې پخواني اساسي قانون داسې دی چې نه شوی کولی چې په هغو کې په هغه نظام کې د خپل اهدافو ته خلاصې مټې ولري. نو غواړي چې یو بل ډول نظام رامنځته کړی شي چې هغه اهداف دپاره چې د اردوغان دپاره مقدس سي وکړی شي چې خلاصې مټې ولري او خپل هدف ته ترکیه ورسېږي.
د اردوغان هغه دقیق اهداف څه دي؟ ځکه چې دای خو یو له ډېرو مخکښو رهبرانو دی، یعنی داسې که یو دوه درې سړی وشمیري هغه د اهداف کوم دي؟
تر څو یو مهمه خبره داده چې اردوغان ترکیه کې د لایک حکومت د مذهب نه ولاړ حکومت نه ناراضي دی او ولایت یې هم داده چې په ترکیه کې لایک دولت په داسې یو نظام بدل شوه چې د مذهبي خلکو دپاره یو رقم سرچکوونکی موقف نیوه. د مثال په توګه میرمنو په ترکیه کې نه شوی کولی چې د اسلامي شاعرې په بنا باندې ژوند وکړي. نو له دې خاطره اردوغان کولی شي د برخه کې یو موازنه رامنځته کړي چې نه لایسیزم دبر حاکمی او نه اسلامی نظام چې د ترکیه په مختلفو طبقو ترمنځ کې یو رقم توازن برقرار کړي. او بل خبره دا ده چې ترکیه د وروستیو کلونو کې چې د اردوغان او یا د ملګري حکومت د اقتصادي لحاظه ډېره زیاته وده کړې ده، او دا وده د ترکیه د زیاتو خلکو لپاره ډېره دلچسپ موضوع وه. او زه فکر کوم چې دا فشار د خلکو ورباندې زیات وي چې د اروپایي ټولنه د راشکېدلو په واسطه باندې دې ودې ته نور هم پرمختیا ورکړي او د ترکیې د ښېرازۍ لپاره قدمونه پورته کړي.
او په دې کې به فکر کوئ چې د ترکیې خلک د ده ملاتړ وکړي؟
زه بس فکر کوم چې اگر چې په ترکیه کې دا تقریبا د مصطفی کمال اتاتورک له وخت را نویل تروس پورې یو غیر مذهبي دولت وه، او د ترکیې زیات شمېر منورین د دې دولت پلویان دي، مګر عام ولس خپل اسلامي او ترکیې ملي ریښې نه وي هېرې کړې. او دا خبره پرې ښودلې ده چې ملتونه داسې زر خپلې ریښې نه ملوي چې موږ کړی شو چې د شوروي اتحاد مثال ورکړو. زه فکر کوم چې که په ډېر لویه کچه باندې خلک د ریفرندم ته دو رایه ورنه کړي، موافقت ته به خامخا رسي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر میخائیل ګورباچوف په لویدیځ غک کړی چې له روس سره اعتماد بیرته رامنځته کړي. ګورباچوف له یوې جرمني ورځپاڼې سره په بنکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه خبرداری ورکړی چې لویدیځ او روس د سړې جګړې د وضعیت تازه کولو ته روان دي. نور تفصیل د اجمل انداورو.
میخائیل ګورباچوف وایي د سړې جګړې ټولې نښې رامنځته شوې. نوموړي د بلډ په نوم جرمني ورځپاڼې ته ویلي د سیاستوالو او د لوړپوړو پوځي صاحب منصبانو لهجو نظامي بڼه خپله کړي. د ګورباچوف په وینا پوځي طرحې په شدت جوړیږي او رسنۍ پر دې اور تیل اچوي چې ورسره د نړۍ د دوو قوتونو ترمنځ اړیکې پرله پسې خرابېږي. ګورباچوف دې مرکه کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د وسلو روانې سیالۍ ته اشاره کړې او زیاته کړې ده دا هر څه یو احتمال نه دی، بلکې په ځینو ځایونو کې د دواړو لورو ترمنځ خو په قوت تقابل روان دي. له جرمنی ورسپانې سره په مرکه کې د پخواني شوروي وروستي رهبر ګورباچوف زیاته کړې په اروپا کې د درنو وسلو لکه ټانکونو او زغروالو موټرو په شمول ځواکونه متحرک شوي. د نوموړي په وینا کمه موده مخکې د ناټو او روسیې ځواکونه له یو بله ډېر لرې ځای پر ځای و، خو اوس دوی یو بل ته مخامخ پراته دي. ګورباچوف همداراز خبرداری ورکړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ دا سړه جګړه په توده جګړه هم بدلېدای شي او دوی به یې بیا مخه ونشي نیولی. نوموړي زیاته کړې که په اړیکو کې اوسنۍ ترنګلتیا دوام وکړي هر څه احتمال لري. میخائیل ګورباچوف زیاتوي لویدیځ هڅه کوي چې د اقتصادي بندیزونو له لارې روسیه کې بدلون راولي، په داسې حال کې چې د نوموړي په وینا دا ډول بندیزونه یوازې د لویدیځ په وړاندې روسیه کې عامه ذهنیت خرابوي او د کرملین ملاتړ زیاتوي. ګورباچوف په دې تازه مرکه کې ټینګار کړی چې روسیه او لویدیځ د خپلو کې د اعتماد متقابل درناوي او د یو بل سره د شریک کار د بیرته رامنځته کولو لارې چارې ولټوي. د بل جرمني ورځپاڼې ته ګورباچوف په دې مرکه کې زیاته کړې په ځانګړې توګه د جرمني او روسیې ترمنځ اړتیا ده چې خپلو کې تماسونه ټینګه او اړیکې پراخې کړي څو پر یو بل اعتماد وکړی شي. د ګورباچوف په وینا د اړیکو د ښه کېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره باید لویدیځ روسیه د یو داسې هیواد په توګه چې د درنښت وړ ده جدي ونیسي. د پخواني شوروي اتحاد د مشر زیاته کړې لویدیځ د دې پر ځای چې پرله پسې پر روسیې انتقادونه وکړي چې د لویدیځ د ډیموکراسۍ په معیار برابره نه ده، باید دا ومني چې روسیه د ډیموکراسۍ په نیمه لاره کې ده. د نوموړي په وینا شاوخوا دېرش داسې هیوادونه شته چې د ډیموکراسۍ پر لاره دي او موږ یو له دې هیوادونو څخه یو.
وزرو د افغانستان ننګرهار ته. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمه چې دوه ورځې وړاندې پکې د بمونو مور په نوم په بم یو بم غورځول شوی و هغه اوس د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده او پکې لا نور پرمختګ کوي. په عین حال کې د یاد ولایت د چین ولسوالۍ خلک په دې عملیاتو خوشاله دي او غواړي چې جاری وساتل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې بمبار شوي دي اوس هلته امنیتي ځواکونه فعال دي او د داعش وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي په تیرو وختونو کې په ځلونو د داعش پر ضد عملیات پیل شوي وو، خو د مامن درې په ساحه کې د همدې بمبار شوو سمتو له امله عملیات نه بریالي کېدل. دی وایي د پنجشنبې ماښام د هوایي برید وروسته اوس امنیتي ځواکونو یا د سیمه نیولې او نور هم د مخته تګ په حال کې دي.
زموږ عملیات اوس پاچین ولسوالۍ کې دوام لري. هغه سیمه کې چې برید شوی دی هغه د امنیتي قوو په
لاس کې د اوسالت دایش حضور نه لري. عملیات مخکې تک ته زمينه برابر شوې ده. د همدغه سیمې څخه ډېر تهدیدونه وو، خو هغه تهدید هم له منځه تللی دی.
نوموړی وایي دغه روان عملیات د پخوانیو عملیاتو سره په توپیر کې دي، او په خبره یې کومې سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شي هلته به امنیتي بیزونه جوړیږي.
عملیات به تر هغې دوام وکړي چې داعش لمن له ننګرهار څخه ټوله شي، دلته په بشپړ ډول وځپل شي، بیرته د سیمې د ساتنې په خاطر بیزونه جوړ شي. لوی د به لومړی ځل وي چې زموږه په هغه سیمو کې چې هلته داعش حضور درلوده او له هغوی څخه پاکیږي او بیرته هلته پراخه بیزونه جوړیږي، پوستې جوړیږي، دا به لومړی ځل وي. له هغې وروسته به عملیات پای ته رسیږي.
بلخوا د شینوارو ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي هم د دې روانو عملیاتو نه خوښ دي، او په خبره یې دوی هر ډول قربانۍ ته تیار دي. دوی له امنیتي ځواکونو نه غواړي چې یادې سیمې دي په بشپړه توګه د داعش وسلوالو له حضور څخه پاکې کړي.
دا چین ولسونو ته د منلو وړ دي. اچین ځای خلک اچین ولسونه وایي زموږ کورونه دي وران شي، زموږ پټي دي کروندې دي خراب شي، اما عملیات ته ادامه وکړي موږ ته د منلو وړ دي. د ځای خلکو په وینا باندې هغوی دا خبره کوي چې دا د بمونو د مور اما که چرته پلارم یو هغه دې استعمال کا خو موږ د دغې ناورین نه خلاص. که زه د ځای خلکو خبره درته وکړم، ځای ولسونه د شینوارو چې کوم دي د دغې عملیاتو نه سلسله نه راځي دي، په دې معنا باندې چې هغوی په دغې ناورین کې اخیل دي. لا تر اوسه داسې زمينه ورته د یو شی هم نو برابر شوی، اما دغه عملیاتو په ذریعہ باندې هغه ډیره دلچسپي سرګند کړی دا، خوخي سرګند کړی دا.
د تیر شلو ورځو راهیسی د ننګرهار په هغه سیمو کې چې داعش وسوال فعال دي، د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل شوي، او د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې هغه مهمه سیمې چې په خوا به داعش سره وي اوس امنیتي ځواکونو نیولې دي.
تاسو مشال لري ته وګي. د ایران خبری اجانس لیکي د پاکستان حکومت وایي دوی د ځینو هغو غیر سرکاري ادارو په اړه پلټنې پیل کړې دي چې د دوی په وینا کارکوونکي یې په ټولنیزو رسنو د مذهب سپکاوی کوي. بلخوا په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړیو د حکومت په دغه ګام اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې ریاستي ادارې د مدني ټولنې غږ خاموشه کول غواړي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
د بشری چارو خبری اجانس IRIN لیکي پاکستان د هغو غیر سرکاري ادارو په اړه پلټنه کوي د کومو په اړه چې دغه هیواد وایي په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوی کوي او یا نور غیر اخلاقي شیان خپروي. د دغه هیواد وفاقي استخباراتي ایجنسۍ د انټرنیټي جرمونو څانګې تیره اونۍ دغه پلټنې پیل کړې دي. د دغه استخباراتي ایجنسۍ یو مشر نعمان اشرف خبری اجانس ته ویلي دي د ځینو غیر سرکاري ادارو غړي غواړي ټولنه کې بے ثباتی خوره کړي او د خلکو جذباتو او احساساتو ته تاوان ورسوي. دا خبره په داسې وخت مخې ته راغلې ده چې د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د تیر زیارت په ورځ یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور د دغه پوهنتون زده کوونکو په بې دردۍ وواژه. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن بیا وایي دغه پلټنې ښکاره کوي چې حکومت د مدني ټولنې غږ خاموشه کول غواړي او د دغې له لارې په غیر سرکاري ادارو کې ویره خورول غواړي. مهدي حسن د اهم وایي په حکومتي ادارو کې مذهبي تندره و خلک د داسې کمپاین تر شا دي. دوی په غیر سرکاري ادارو کې په کارکوونکو د مغربي هیوادونو د ایجنټانو تور لګوي او بیا داسې خبرې خپروي چې ګینې دغه کسان د غربي هیوادونو ایجنډا په پاکستان کې پرمخ بوزي، او دا ډېره د حیرانۍ خبره ده. اجانس لیکي حکومت د وار له مخې داسې یو قانوني نظام هم لري چې په دغو غیر سرکاري ادارو او د دوی په کار نظر وساتي. په 2015 کې هم حکومت د ناروې د کډوالو په اړه د یوې ادارې کارکوونکي د دغه هیواد وستلی وو، او سیو دی چلډرن ادارې کار یې هم د سوخت لپاره ځنډولی وو. خبري اجانس لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ ده، خو کوچیرې په یو تن داسې ستور ولګي نو دا امکان شته چې خلک هغه ووژني. لکه څنګه چې د مردان پېښوا چې زده کوونکو بغیر له ثبوته د پوهنتون بل زده کوونکی مشال خان په بې دردۍ سره ووژه، او د هغه دوه نور ملګري یې ژوبل کړل.
د مشال رادیو
د ګل دورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اوس ستاسو په یو بل راپور تر راغوم د خیبر پښتونخوا یو حکومتي وفد د محل چین ته تللی دی، په دې اړه باندې تفصیل شبیر جان راکړي.
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شپېته کسیزه پلاوی د چین سر ښار بیجنګ ته رسیدلی دی، چرته چې به هغوی د چین سرمایه‌کارو ته خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ ګټې ورخایي. د دغه روډ شو په حق لبانې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او د لوړو زده کړو خصوصي مشیر د دغه پلاوی د تلو نه وړاندې په پېښور کې مطبوعاتو ته خپل وینا کې ویل،
سات آٹھ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے،
دا پلاوی چپکی خوشا و تو غٹے محکمې دی، چپکی سیلګرې، مادنیات، قیمتی کانو، لړز دکړې، تعمیراتی، د بجلی، د اوبو او د کرکر وندین علاوه کارخانه جوړولو او یو شمېر نورې لوی وړې محکمې شامل دي. د دې ټول پوهه او تکنیکی کسان چشمېره خوشا تر شپېتو ده په دې پلاوی کې به په بیجنګ کې چینی سرمایه‌کار د خپل محکمو د منصوبو په اخلاق خبروي او هغوی ته به په دغه ټولو میدانونو کې په خیبر پښتونخوا کې په سرمایه‌کارۍ کې ګټې ورخایي. نوموړي زیاته کړه چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري چې کومه منصوبه وه، هغې کې مرکزی حکومت د پنجاب نه علاوه ټولې صوبې په تیاره کې ساتلې وې، ولې دوی په خپله چینی حکومت او چارواکو سره نیغ په نیغه په دې اړه خبرې اترې او لوزنامې شروع کړې دي. دا سی پیک چې کله نه شروع شوې دي، موږ ټول یې په تیاره کې ساتلې وو. مرکزی حکومت با پټې پټې لوزنامې کولې او د پنجاب نه علاوه نورې درې وڼې صوبې ترې ناخبره وې، ولې موږ په خپلو هڅو دغه ستونزه راپورته کړه او نه یوازې مرکزی حکومت سره بلکې چینی چارواکو ته هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خپله دلته هم چینی چارواکو سره لیدو کاته وکړل، وړاندې هم د چین دوره وکړه چې پکې یو شمېر لوزنامې او منصوبې لاسلیک کړې او همغه دوره کې د موجوده روډ شو لپاره هم لاره هواره کړه. اوس هم موږ نسلونه زیاتې منصوبې وړو او تم څرګندو چې راتلونکي درې څلور ورځو کې به خیبر پښتونخوا ډېره غټه سرمایه کاری رړلو کې بریالي شو او زموږ خیبر پښتونخوا به د نړیوال تجارت ګړ جوړ شي. د پام وړ ده چې چینی سرمایه کارو وړاندې نه دا چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري دلاندې د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت سره یو شمېر منصوبې او لوزنامو باندې لاسلیک کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه اورئ.
نن د عبدالولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي د سوابۍ د مشال خان په کلي زیده کې د مدني ټولنو غړو په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او د مشال خان د وژنې خلاف اشعارونه ورکړل. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن او پرون د مشال خان د کورنۍ سره هم لیدلي او په دغه پیښې خپل خفګان ښودلی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر ابن نصار د مشال خان د وژنې نوټس اخیسته او د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ته یې په شپږ دیرشو ګڼو کې د راپور ورکولو امر کړی دی. بلخوا د صوبې حکومت وایي د مشال خان د وژنې پلټنو کې پرمختګ شوی، پرون یې 15 نور مشکوک کسان نیولي دي. د مردان پولیس وایي د مشال خان د وژنې په ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین دي چې پکې درې نیول شوي دي او د نورو لټون روان دي. د چین سر ښار بیجنګ کې د روډ شو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون روان شوی شپېته کسیزه پلاوی چین ته رسیدلی دی. د مومن ته بهر اوسیدونکي د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نامنیو او د کاروبارونو د نشتوالي له وجې په پېښور او نورو سیمو کې میشت دي، نو باید حکومت ته په سرشمېرنه کې دوی هم په مومندو کې حساب کړي. د فاټا ګرینډ الاینس ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټې اصلاحات یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي او د روانې میاشتې په 19 نیټه به یې اورېدنه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې لا هم د داعش او وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي پرون د شام په حلب خار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره 112 ته رسیدلې ده. دغه ځانمرګي برید په هغو بسونو سره نږدې شوی چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو نه خلک پر امنه ځایونو ته وړل. قانون په ترکی کې خلک ریفرنډم کې خپل رائے اچوي چې لمخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راوستل شي او دې بدلون سره به په دغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي.
اوریدن کوم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخند اسد او زموږ ټکنیکی ملګری اسحاق امیری ته اوس اجازه تر کې هم په دې سپو وتا سود امریکا غږ دی وری دی ووري خاد آباد او بریالي اوسئ.